السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیادت ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام تاندې هیله لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه رومبي د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسطوال برید کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې تر څو روغه جوړه نه وي شوې امریکا به په افغانستان کې پاتې. او سپینې ماڼۍ ویلي دي زر ده چې د شام رقه ښار د اسلامي دولت د وسطوالو نه آزاد شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په وسطوال برید کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتیري وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین د بشار لیډو افغان څانګې ته ویلي په قرارګاه کې میش نه نور عسکر ټپیان او شپږ له درکه دي. په میوند ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ازادي ریډیو ته ویلي چې برید تېره شپه یوه نیمه بجه د یو ټینک په وسیله چې چاودیدونکي مواد پکې وو شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت او د کندهار د ولایت مقام هم پیښه تاییدوي خو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه وایي. وسلوالو طالبانو د دغې برید ذمهواري منلې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې تر څو روغه جوړه نه وي شوې امریکا به په افغانستان کې پاتې. پرون په واشنگتن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې نوموړي ویل د سیمې په قراري کې پاکستان مهم کردار لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اډې بدل نه شي.
نوموړي یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړو چې په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد پریکنده ګام پورته کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي وزیر اعظم عباسي مایک پینس ته ویلي امریکا چې ورسره هر رقم استخبارات شریک کړي او د عمل وړ وي نو پاکستان به عملي کوي. د پاکستان پوز ویری دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغم تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې د پوز یو رپورټ چارواکي نومان زکریا پرون د ډیورن کرخې ته د سفر پر وخت ویلي په پوله به امنیتي پوستې جوړي او داسې به ټوله پوله د دوی د سار لاندې شي. نوموړي زیاته کړه
د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخت دي خطرناک دي او زموږ د افغانانو ورونو په نظر حساس دي او کنټرول یې د دوی له لوري دقیق نه دی یو مخ موانی جوړې شي. سرحدي کلاوي به بشپړې شي. یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي.
پاکستان غواړي چې په نږدې 2500 کیلومتر اوږد سرحد از غنتار خور کې وکندې جوړ کړي. افغانستان وایي دا کار به د دواړو خواو کورنۍ سره بیلې کړي او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به هم مرسته وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي زر ده چې د شام رقه ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه آزاد شي. رقه د اسلامي دولت اخیری لوی مرکز ګڼل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرس پرون ویلي تیر کال د موصل ازادي او اوس د رقه ښار ممکنه ازادي به دا خبره سپینه کړي چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت خلافت پړنګېدو دی. د امریکا په مشرۍ شامي ځواکونو پرون ویل چې د رقه ښار نه د اسلامي دولت وسلوال په شا تمبولي دي او اوس د بارودي موادو د پاکولو او سړکونو په پرانستلو بوختي. د کوردانو په مشرۍ د شامي ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي د ښار د ازادۍ د رسمي اعلان لپاره تیاری روان دي. د فرانس سینټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی دی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدونو وروسته به دې قانون ته اړتیا وي. دا قانون په غالب اکثریت سره وروسته د ځینو بدلونونو منظور شو. نوی قانون امنیتي ادارو ته د لټون دینی مرکزونو د تړلو او د مشکوکو سغدریزو نقل و حرکت محدودولو واک ورکوي. د بشري حقوقو د سار ډلې هیومنایټس واچ او د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانس کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړني حالت اعلان شو چې په پیرس کې اسلامي دولت ډلې بریدونه وکړو یو سل او دیرش کسانې ووژل. تمه دا چې په هیګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه د سربیا د پخوانی کماندان راتکو ملادش په اړه خپل فیصله راتلونکې میاشت اعلان کړي. له دې سره به دغه بوسنیایي سرب کماندان پر ضد د جنگي جرمونو مقدمه پای ته ورسي چې له 13-15 کالو را روانه وه. د پخوانی یوګوسلاویا په اړه د جنگي جرمونو نړیوال ټریبیونل پرون ویلي چې د پخوانی کماندان په اړه خپل پریکړه به د نومبر په 22 اعلان کړي. په 4-70 کلن ملادچ باندې د ډلې وژنې د انسانیت پر ضد د جرمونو او د بوسنیا په جنگ کې د جنگي جرمونو تور دی. ملادچ دغه وخت د سربیز واکونو کماندانو او د کیټلان مشر کارل پودیمونت بانن سپیناوی کوي چې آیا د سپین نه د ازادۍ غوښتنه پرېږدي او کنه د مرکزی حکومت لخوا سیمې ته ورکړل شوی خودمختاري بایلي. دا دویمه او اخیری نیټه ده. سپین وایي پودیمونت د اکتوبر په 14 نیټه د دې خبرې په سپیناوی کې پاتې راغلی چې آیا د کیټلان ازادي اعلان کړي او کنه. پرون پارلیمان ته د وینا په وخت د سپین وزیر اعظم راخوی په هغه غږ وکړ چې په سړه سینه سوچ وکړي او د هیواد د ټولو اوسیدونکو ګټه په پام کې وساتي. کچره کیټلان خپل قانوني ذمہواري نه پوره کوي نو د سپین د اساسي قانون د 155 ماده لمخه میډریډ اختیار لري چې په دغه سیمه نیغ په نیغه خپل واک قائم کړي. دغه د مشال لیډو د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال رابع اکرم خان باندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.20 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 14، بنو کې 15 او 14 او په کوټه کې 10 او لس وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د افغانستان په کندهار کې په پوځي اډه د وسلوالو طالبانو برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت دا معلومات درکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان د افغانستان او د سیمې په ثبات کې مهم رول لري.
And you solve Afghanistan by addressing the regional challenges. And Pakistan is an important element of
د پاکستان ولسی حکومت او پوست ترمنز همکاری او تعلقات په کوم پړاو کې دي. یو کار پوای
د ما خیال دی چې د سیویلین ګورنمنت د طرفه چې دی دا یو افرت روان دی چې بد اعتماده فضا چې کومه هغه ختمه شي.
د سوات او شانګلی دوه ځوانان لوبغاړي په بنکاک کې نړیوال تایکوانډو لوبو کې برخه اخیستلو لپاره منتخب شوي.
زه خپل دا اراده لرم ان شاء الله خپل مډال بم راوړم او خپل پاکستان نوم اوچتوم.
پاونی زه خبرونه تاندې هلي کې مو د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو رول موضوع سیړلې.
د پښتنو څخه کلتوري برګینه څخه کلتوري حدونه هم شته. په کار باندې چې زنانه د نارینه سره په ژوند کې برابر برخه واخلي په کارونو کې هم په ګټه وټه کې هم.
لمشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بیګا د کندهار میوند ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په یو کیمپ وسلوالو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا پیښه بیګا هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو شمېر وسلوالو د پوست په کیمپ ډله ییزه حمله وکړه. چارواکي وایي په پیښه کې د ملي اردو 3 سرتېري وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه حملې ذمهواري منلې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال اکرام الله اکرام معلومات راکوي.
دغه حمله تیر شپه نا وخت د شپې 2 بجې او 50 دقیقې تر سره شوې ده. یو ډله وسلوالو طالبانو د افغانستان د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د چشمه په سیمه کې د افغان ملي اردو په یو کمپ باندې ډله ییز حمله کړې ده. د لومړنۍ معلوماتو لمخې وسلوالو لومړی د قرارګاه دروازې مخې ته موټر بم چاودنه کړې ده او دغه نو وروسته دوی قرارګاه ته ننوتی دي او جنگ پیل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د وسلوالو مخالفینو په دې حمله کې د ملي اردو نږدې 340 سرتیری وژل شوی، نه ټپیان دي او شپږ لا هم لا درک دي. په اعلامیه کې راغلي چې لدې پیښې نه 2 تنه سرتیری ژوندۍ وتلي دي. وسلوالو طالبانو غوښتل د ملي اردو دغه قرارګاه تصرف کړي وي نسی، خو د مرستندوی ځواکونو پر رسیدلو سره دغه قرارګاه له سقوطه ژغورل شوی ده. بل خوا وسلوالو طالبانو دغه حمله مسؤلیت منلی دی او مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دې ډلې یو ویان قاری یوسف احمد دی سنیو ته په یو لیګلی خبر کې وایي چې د کندهار میوند ولسوالۍ د چشمو سیمې د زرغون کندکی په یو ډلیز حمله کې نیولې او د ملي وردو غنو عسکرو ته مرګ ژوبل. د چارواکو دومره تایید کړی دی چې ادریس الویخت د ملي وردو عسکر وژل دي او شپږ لا درک دي. خو د قاری یوسف احمدی د دې خبرې په جواب کې چې دغه کندکی نیولې دی، دوی وایي چې کندک اوس د مرستندوی ځواکونو په لاس کې دی او کندک له سقوط څخه ژغورل شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي هیواد یې تمه لري چې پاکستان به د خپلو پولو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوس اقدامات وکړي. د ده په خبره له دې سره به نه یوازې د پاکستان راتلونکی بلکې سیمه به هم خوندي شي. ټیلرسن ویلي د افغانستان او جنوبي ایشیا په ثبات کې پاکستان مهم کردار لري. نور تفصیل د اسرار المومن په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو واری بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپله خاوره د وسلوالو خلاف غوس اقدامات وکړي. پرون په واشنگټن کې د امریکا او هندوستان په اړیکو را جوړې غونډې ته په خپله وینا کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان او جنوبي ایشیا په ثبات کې پاکستان اهم مهم رول لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده، تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اډې بدل نشي.
ریکس ټیلرسن وویل په افغانستان کې د امن تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د ده په خبره له دې سره به نه یوازې د پاکستان راتلونکی بلکې سیمه به هم خوندي شي.
موږ په هغه وخت یو باثباته سولهییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا خبره واضحه کړه چې تر څو طالبان له افغان دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي نو تر هغو به امریکا له افغانستانه نه وځي.
Message to the Taliban and other elements that we're not going anywhere.
Taliban او نور عناصر ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغه حلته یو چې تاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې افغان حکومت سره د روغې جوړې لاري یو ځای شي.
بل خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له پاکستاني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي سره په ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو له ولقې د کریډای وګړي جاشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او دریو بچو پر اخلاصولو د پاکستان مننه کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سره زیاتوي مایک پینس د امریکا او پاکستان د دوړخیزو اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې د سیمې ثبات او پرمختګ لپاره د دې اړیکو پیاوړي کولو ته لا نوره اړتیا ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبره شاهد حقان عباسي هوډ څرګند کړ چې پر خپله خاوره بعد ترهګري نوغې اوباسي او د عمل وړ استخباراتي معلوماتو باندې به عملیات کوي.
د اسرار المومن تاسو معلومات اوریدل. په اسلام آباد کې کارپو د پاکستان د پوځ پخوانی لیوټیننټ جنرل طلعت مسعود ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون څرګندونې یو ښه بدلون دی، خو د ده په خبره امریکا له هند سره هم اړیکې پراخول غواړي، کوم چې د ده په خبره د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده. طلعت مسعود د مشال ریډیو له خبریالې رابعه اکرم خان سره په خبرو کې زیاته کړه.
جی میرے خیال میں یہ خوشائن تو ہے تبدیلی، لیکن
زما په خیال دا وسنه بدلون خوشائن دے خردے مطلب دانه دے چې څه خاص بدلون را روان دے. پاکستان چې څنګه دا وسلوال ونیول او امریکایي خزه او کورنۍ خلاص کړه، نو د دې لوجه یو ښه ماحول ضرور جوړ شوی او د پاکستان کوشش دی چې خپل علاقه کې د حقانی شبکې او د شورا خلک امریکایانو لپاره مسله ونه دروي او کوشش یې دی چې د وسلوالو پر ضد عملیات هم وکړي. نو دا مثبته رویه چې پاکستان خپل لکړی دا د دې لوجه امریکای سره اړیکې د خکېدو او اعتماد د سیوا کېدو امید شته، خو بنیادی نور اختلافات لا په خپل ځای دي، لکه امریکا هند سره ستراتیژیکي اړیکې په یو نوې سطح وړل غواړي او د دې په اړه پاکستان ته اندېښنه ده.
ایک نئے لیول کے اوپر لے جانا چاہتا ہے نئی سطح پر، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی تشویش ہے.
دا امریکا نوی پالیسی پر پاکستان سخت رد عمل خود دلے وو، نو آیا وہ ستاسو گنے چی امریکا پسی میں کدھا پاکستان اہمیت تسلیم کرے دے؟
نہیں، میرے خیال میں امریکہ کو اب یہ خیال آ گیا ہے کہ پاکستان کی تعاون
نہ زما پخیال اس امریکہ تا دا خیال راغلے چی دا پاکستان دا ہمکارے بغیر دا ممکن نہ دا چی دے سیما کے امن راشی او ترسو دواړه ملکونه کومک نه کوي، نو نه افغانستان او نه پاکستان کې یو لحاظ سره امن راتلی شي. د افغانستان حالات ښه کولو لپاره دا ډیره ضروری ده چې د پاکستان کومک ترلاسه کړی شي. نو زما په خیال دا احساس او د رینوی سوچ له وجې دا بدلونونه تاسو ګورئ.
یہ احساس جو ہے اور یہ جو نئی سوچ ہے اس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں.
تاسو وایئ چې د دواړو ملکونو اړیکې به لدی پس اوس مخ په وړاندې لاړې شي؟
کوشش تو یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اختلافات.
دوڑ ملکوں کو کوشش ہم دادے چی اڑکی مخپوڑان دی بوزی، خودے سرا سرا زین اختلافات چی مائے ذکر رکڑو، نو حقا ہم پخپل زائی شتا. دوڑ ملکوں دا وقت پیو طریقے پا مضبط توگا یو بلت گوری، او کدا پالیسی روانوی نو دا ممکن دا چی کم اختلافات دی حقا کی ہم کم والے راشی.
ممکن ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں ان میں بھی کمی آ سکتی.
په اسلام آباد کې لا کارپو د پوس پخوانی لیوټننت جنرال طلعت مسعود سره تاسو خبرې اوریدلې. د وسلوالو لکه ده د خوشی شوی کینیډایي جوشوا بویل دغه د امریکایي میرمن او درې ماشومانو د راخوشي کېدو په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه معلومات خپاره کړي دي. ورځپاڼې د یو چارواکي په حواله ویلي چې د پاکستان پوس دغه کورنۍ د راخوشي کولو لپاره عملیات نه وکړي، نو کې دي شو چې امریکا بیا ترسره کړي وي. د لیکنې مهمې برخې له اسرائیل
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تیره میاشت د پاکستان د شمال مغرب د یوې لرې پرتې سیمې د پاسه د امریکا یوې بې پیلټ الوتکې پرواز کاوه چې یو غیر عادي منظر یې ولید، او هغه د وسلوالو په یوه کیمپ کې د یوې میرمنې او ماشومانو منظر وو. لوړپوړو امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي پوځي چارواکو د وسلوالو له قیده د کینیډایي جوشوا بویل د هغه د امریکایي میرمن او درې ماشومانو د راخوشي کولو لپاره د کمانډو ځواکونو یوه ډله تیار کړه، خو د ځینې اندېښنو له وجې دغه عملیاتو نه شول. ورځپاڼې کې بل ځله ولیدل شول چې وسلوالو دغه کینیډایي کورنۍ له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړوله. ټایمز ورځپاڼه د یو لوړپوړي امریکایي چارواکو په حواله لیکي د دغه معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان حکومت ته بیړنی پیغام ورکړ چې دغه کورنۍ د ژغورلو لپاره ګامونه پورته کړي، یعنی بیا به یې امریکا په خپله پورته کړي. ورځپاڼه زیاتوي که پاکستان داسې نه وی کړی، نو امریکا به لکه د اوساما بن لادن د وژلو په څیر عملیات بیا کړی وي، او دا به د پاکستان لپاره بله شرمندګي وي. نیویارک ټایمز زیاتوي پاکستان هم بله لار نه لرله، ځکه که دغه کورنۍ یې نه وی ژغورلې، نو د امریکایانو زړه ته به دا خبره لا ډېره لوېدلې وي چې دغه هیواد حقاني ډلې ته خوندي پټنځایونه ورکوي. نو همدغه وجه ده چې پاکستان په څو ساعتونو کې د دغې کورنۍ د ژغورلو لپاره تیار شو. د دې کورنۍ پنځه واړه غړي یې د امریکایي استخباراتو ادارې د معلوماتو له مخې وژغورل. د نیویارک ټایمز د دې راپور په اړه د پاکستان یا امریکا رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان پوز وی افغانستان سره د پولی په اوږدو کې د اسغن تار لګولو او د پوستو له ځای پر ځای کولو سره به د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. کابل پخوا هم له ورته هڅو سره مخالفت کړی او وایي چې په دې ډول د ترهګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدی، خو پاکستان یو ځل بیا په دې هڅو ټینګار کړی دی. احمد شیبر له تفصیل سره.
د پاکستان پوز د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولې پولې په اوږدو د موانعو د جوړېدو اعلان کړی و. اوس د پاکستان د پوځ چارواکي ویلي دي چې له دې سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو د اوښتو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نعمان زکریا د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ له کرښې څخه د لیدو پر مهال وویل
د
2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخته دي، خطرناکه دي او زموږ د افغانانو ورونو په نظر حساسې دي او کنټرول یې د دوی له لوري دقیق نه دی، یو مخ موانع جوړې شي، سرحدي کلاوي به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتره اوږده سرحد په امتداد اغزن سیم کندي او دې ته ورته موانع جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کوي چې کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خنډونه به د ډیورنډ د کرښې دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیلې کړي. افغانستان پخوا هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غڅول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ کرښې تر څنګ نه دي.
ترهګرۍ مراکز هغه هلته دي چې اوسامه بن لادن ووژل شو، په هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور مشران په ډېره واضح توګه هلته هدف وګرځېدل او ووژل شول.
پاکستاني چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې میشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل، خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته یې پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې روسو کې په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوز ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې ترغې پس ښکاره شوې، کله چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملت اقتصاد په اړه تبصره وکړه او ویل چې امنیت او ښه اقتصاد له یو بل سره تړلي دي. بیا د پوز او ولسی حکومت لخوا د یو شمېر بیانونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ داسې ملاقاتونه شوي دي چې ځینې شنونکي ورته په ښه سترګه ګوري او وایي چې ښایي حالات په ښه لور روان شي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اختلافات اوس هم موجود دي. دا چې د ولسی حکومت او پوز ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي، تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل پورس تر هغې پس د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړ چې مخکې د هیواد د کورنیو چارو وزیر او د پوز ویان د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکړي. د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلیو چې پوز دې له اقتصادي چارو ځان لرې وساتي. وروسته بیا د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې امنیت او اقتصاد له یو بل سره تړلي دي او داسې بیانونو ورته خفګان رسولي. دا چې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ تعلقات دا وخت کوم خواته روان دي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ایډیټر نوید حسین دا وروستۍ ملاقات ښه ګام بولي او وایي چې ښایي حالات عادي طرف ته راوګرځي.
دا یو د اعتماد کمی د دواړو په منځ کې وا، دا ډیسټرسټ نور سیوا شوی او چې کله دا سر نواز شریف ډسکوالیفیکیشن وشو، دې ځای کې زما خیال دننه بیا ودن ګورنمنټ دا یو ریئلایزیشن وشو چې سیدونه لاس نه وځي. زما خیال دی چې د سویلین ګورنمنټ د طرفه چې دی دا یو ایفرټ روان دی چې بد اعتماده فضا چې کوم دا هغه ختم شي. او دې کې ډېر یو زه به دا ووایم چې د ملټري د طرفه د سیکورټي اسټابلیشمنټ د طرفه دا یو کلیئر کٹ میسج آغ ورز د فوج ترجمان میجر جنرل غفور چې دا کلیئر کٹ دا وې چې پاکستان کې د مارشل لا اس گنجائش نشتا.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امیر متین وای دولسي حکومت او پوز ترمنز په تناو کې کمی نه تر سترګو کیږي، ځکه چې د دغه کړکیج بنیادی وجوهات پر ځای دي.
سویلین ګورنمنت ایک تو نه صرف کې انسیکیور ہیں، دوسرے کیونکہ نواز شریف
ولسی حکومت نه یوازې ځان غیر محفوظه غنی بلکې د نواز شریف په لړ کې دوه هم غوسه دي. مسلم لیگ نون ګوند دا غنی چې فوج په سازش نواز شریف لړ کړی دي. په 1990 لسیزه کې ښکارا و چې د حکومتونو په لنګیدو کې د فوج نیخ په نیغه رول وو. دا ځل مختلف دا دي چې عدلی نواز شریف لړ کړی دي او په داسې وخت چې ګوندی حکومت لري، نو ځکه هغوی دا نشي زغملی او د هغې له امله دا تناو دی چې په یو بیان کله پورته شي او پر بل بیان خکته شي.
اور اس کی وجہ سے یہ تناؤ ہے، اور یہ تناؤ کسی دن اوپر ہو جاتا ہے، ایک بیان سے اوپر ہو جاتا ہے، ایک بیان سے نیچے ہو جاتا ہے.
دا امیر متین په خبره د دې تناو یو بل مهمه وجه دا ده چې په اول ځل پوز د نهو کالونه له واک اختیار لرلو لري دي او ځینې طبقې له دې سره بلدي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې میجر جنرال آصف غفور د خالی پورس خبریالانو ته ویلي چې په پاکستان کې که څه هم ټولې ریاستي ادارې په ګډه کار کوي، خو ټولې فیصلې ولسی حکومت کوي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان د غورلمه سیمه اوسیدونکي وایي جنگ ځپلی دي او کورونه او سکولونه ړنګېدلي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د تعلیم، صحت او روزګار په څیر بنیادي اسانتیاوې ورته زر تر زره برابرې کړي، بلخوا چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغه کلی غورلمت واپس ورغلی قبایلیون ویایی چې د دوی کلی ها جنگ زبولای توانی کړای دی چې په وجه یې د کلی اوسیدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ حکومتي چارواکي بیخي پښتنه نه کوي. د دغې کلی یو اوسیدونکی رفیع الله دغه مشکلات او نیمګړتیاوې په دا رنګ بیانوي.
دونم روشتا دینه مې بشتا د ایمش خل تا ډیر مشکلات دي. مش تقریبا وانی ما ګنټه دوه ګنټه په یشبونه سماندینه وری ایمش اروټ نشته وی ایزا پورا حکومت ایمش یې کلی نه حال اول وخصه یې چاته څور کړی مله پیسې سر ویسا پورا نه دی شو خل خو سر ته پنڈی جو خو سر ویل نه دی شو.
سید محمد زیاتوی چې بجلی نشتا سکولونو اسپیټالونو رنګ رنجیرون په تکلیف وړ کې جنکې د تعلیم نه به برخه غبلونه لاونه لاش په نه باندې مجبور
بغلامی کریشی دی بجیلی دی سکولی دی ایت شیعت انتظامات نشتا دی سکولی ناغون رنگ دی اوڑکی جنکی غبل کوی لاوینا کوی وشکونی کوی سبق نوی سبق سکولی ایت انتظام نشتا دی.
دی غلامی کلی دی وسیدون که دو دغو مشکلاتو گوتنیوکو او غشتنو دی زوابولو دی پارا می چه دی سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق امتا بار بار تلیفون وکن آغوی پا میٹنگ شی دی نستی وزر پیش کن او په دغه باره کې شه د مشال ریډیو پښتنه و نه ځواب وله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په کورم ایجنسی کې د چمپیون ټرافی په نوم د کرکټ یو غټ ټورنمنټ شروع شو. په دغه ټورنمنټ کې د کورم او خیبر ایجنسی نه علاوه د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو خواوشا 50 لوبډلې برخه اخلي. لوبغاړي وایي دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې اورو.
په کورما کې د کرکټ د 50 لوبډلو ترمنځ چمپیون ټرافی په نوم ټورنمنټ پیل شوی دی. دا ټورنمنټ به د نومبر تر اخري اونۍ پورې وي چې پکې هر ورځ به دوه میچونه کیږي. د چمپیون ټرافی ټولې لوبې به د سادې په سکول میدان کیږي. د کورم کرکټ ټولنې په مرسته په دغه ټورنمنټ کې د هنګو، خیبر ایجنسی او د پېښور ټیمونه هم برخه اخلي. د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي دغه ټورنمنټ وستلو بنیادي مقصد همدا دی چې ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې قبایل سوله خوښوونکي دي.
بنیادي مقصد دا دی چې موږ دنیا ته یو میسج ورکوو چې ټول له فاټا کې بشمول کورم ایجنسی او اسپیشلی صدا کورم ایجنسی دیکھیے الحمدللہ 100% اس امن دے او دا امن مو دنیا ته په دیس شکل کې خیو چې ننم په گراؤنڈ کې په هزارو تعداد کې تماشائی موجود دي او مو کوشش دے چې سپورٹس طرف ته ډیر زیات خلک راولو اسپیشلی کرکټ طرف ته.
د سیمې لوبغاړي کوي خو دا ډول ټورنمنټونه ګټور بولي. بل لوري ته له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې دوی لپاره د په سیمه کې د لوبو میدانونه جوړ کړي. د ساده محمد عرفان وایي زمونږ ښار ډیر تکړه لوبغاړي لري او هلته ډیر ټیلنټ موجود دی خو موږ میدانونه نه لرو. پکار دا چې په سیمه کې را تخکولي میدانونه جوړ کړی شي.
کوم ښه کلاړي باندې غریبان دي هغه لوډ شي پېښورو کې ګیمونه کوي خرچه ورسره نه وي یو شی او بل شی کنه نو دغه ګرنډونو کې ګیم نه کیږي پوه شي. موږ باید نه یو ځل بیا دا مطلبه کو چې موږ ته ګرنډونه جوړ کړي. هیڅ ګراوند نشته نه کرکټ شته نه فټبال شته نه رسې بل چی شته پوه شي.
د کوزي کور مې مرسیال پروتګل جن طارق حسن مومن چې د ټورنمنټ په نمایشي میچ کې د سادې ټیم لخوا لوبه هم وکړه وای پولیټیکل انتظامیه پلان لري چې هلته په مختلفو سیمو کې د لوبغاړو لپاره میدانونه جوړ کړي.
په دې لړ کې مونږ په ای ډی پی کې خپل سفارشات هم لیږلي دي ځکه چې د عوامو مطالبه ده چې دې ته د لوبو لپاره یو بهترین پلی ګراوند ملو شي. زمونږ کوشش دی چې کله هم زمونږ ای ډی پی کامیاب شي منظور شي نو مونږ ورته د دې ځای نشاندهي وکړو. انشاءالله دا ټورنمنټ به وخت په وخت باندې جاري وي او مونږ به د هغه خلکو مرسته کوو ډاډګیرنه به کوو کوم چې دغه رنګي ټورنمنټ منعقد کوي.
معلوماتو تر مخه 15 کاله وړاندې حکومت د کوزي کورمې په ساده کې د لوبو یو غټ لوبغالي جوړولو پریکړه کړې وه خو لا تر دې دمه پر هغې کار نه دی شروع شوی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن مومند وایي دا لوبغالی چې پکې فوټبال، کرکټ او داسې نورو لوبو لپاره بیل بیل میدانونه به هم تیاریږي ځمکه ورته په کار ده او زیاتوي چې کله دا ورته میلو شوه نو کار به پرې هم شروع کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو دا مسپخین یو نیمه بجا کې دون کې دا لنډ خبرونه به یو وار بیا له شاهین بونیری نو واورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په واستوال برید کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان مشال لیډو ته ویلي په قرارګاه کې میشت نهه نور عسکر ټپیان او شپږ له درکه دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې تر څو روغ جوړ نه وي شوی امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې د قراري لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. د پاکستان پوځ ویلي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار د خورولو سره به له افغانستان پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخه ونیول شي. بلخو افغانستان ویلي دا کار به د دواړو خواوو کورنۍ سره بیلې کړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي زر دا چې د شام رقه ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه آزاد شي. رقه د اسلامي دولت اخیری لوی مرکز ګڼل کیږي. د فرانس سینټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی دی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدو نه وروسته به دې قانون ته اړتیا وي. تمه ده چې په هیګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه د سربیا د پخوانی کمانډان راتکو ملادچ په اړه خپل فیصله راتلونکي میاشت اعلان کړي. له دې سره به دغه بوسنیایي سرب کمانډان پر ضد د جنگي جرمونو مقدمه پای ته ورسي چې له تیرو پنځو کلونو را روانه وه. د کیټلان مشر کال پودیمون بنن سپیناوی کوي چې آیا د سپین نه د ازادۍ غوښتنه پرېږدي او کنه د مرکزی حکومت لخوا سیمې ته ورکړل شوی خودمختاري بیلي. دا دویمه او اخیری نیټه ده. او امریکا غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په شام کې د کیمیایي بریدونو د ذمہوارو د تعین لپاره د پلټنیز ډلې د واک موده زر تر زره وغځي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
نن جنگ اوس پڼ خپلې ادارې کې وایي دا یو کال راځي چې د پاکستان اقتصاد د پرمختګ لړکې کوم خندان پیدا شوي. پاغې کې د ټولو لوی د بهر ملکونو قرضې نه ورکول دي او دې صورتحال څو وار ملک دیوالیا کېدو ته نږدې کړي او دا قرضې د درغلیو په وجه سیوا شوي. ادارې وړاندې لیکي د درغلیو د مخنیوي لپاره نیب اداره جوړه کړې شوې وه خو هغې هم په اتلس کالو کې څه کارکردګي نه ده ښودلې. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو تیرو څو کلونو کې په بهر ملکونو کې د شمیر درغل خلکو احتساب وکړی شو چې له قبل د هغه ملک اقتصاد ته ګټه ترلاسه شوي. نو د پاکستان ولس هم د دې وخت په انتظار دی چې پاربونو لوټلې رقم به کله قومي خزانې ته واپس راځي. ادریا خیر لیکي که چرته په پاکستان کې د احتساب صفا عمل مخ په وړاندې بوتلی شو نو پاکستان یو ترقی یافته ملک جوړې دی شي. باید چې د نوې مشر دې اړخ ته خصوصي پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ دوه نیو نیوز ورځپاڼه خپلې ادریا کې د کویټې د ترهګرۍ په پیښه باندې لیک کړی او وایي په کوئټه ښار کې یو واری بیا په پولیس اهلکارانو باندې حمله وشوه. د ادارې په وینا په کوئټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ترهګرۍ کاروایانې د پاکستان د سیکورټۍ لپاره ډېر لوی خطر دی او دا ځکه چې بلوچستان کې د آبادۍ او رقبې ترمنځ فرق په وجه باندې د ټولې سیمې څارنه ډېره ګرانه ده او بل طرف ته د دې صوبې د وجې د پاکستان اقتصاد ترقی هم په وړاندې تلونکې ده. دلته یو شمېر منصوبې دي چې د پاکستان راتلونکي ته ترې ګټه ترلاسه کېدای شي. ادارې په منطقه کې د ترهګرۍ د خاتمه په حواله لیکي چې دا ډیره د خوشحالي خبر ده چې امریکایي او افغان فورسز د پاکستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو پر ضد کاروي کړي او امریکایي ډرون حملو کې په دوه ورځو کې سلويختو پورې وسلوال وجل شوي او دا هم خبر دی چې یو اهم وسلوال کمانډر خالد خراساني هم وجل شوي. ادارې اخري کې لیکي که څه هم دا یو ښه کاروایی ده خو کبل په لوقت لشینو پاکستان هم د وسلوالو پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي او د روسيو کې په کورم ایجنسي کې د پاکستان پوځ ځوانانو ژوند للا سور کړي. نو باید چې نړیوال قوتونه د پاکستان د قرباني هم په نظر کې وساتي او د ترهګرۍ خاتمه یوازې د امریکا او د اتحادیانو په غوښتنه باندې اهم نه ده بلکې د پاکستان د پرمختګ لپاره هم ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ډیپلوماټ مجله لیکي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون زیاتره په دغه هیواد کې د مذهبي لګښتو خلاف استعمالیږي چې له وجې نه یوازې احمدي ټولنه بلکې د غنو نورو مذهبونو سره تعلق لرونکي اندېښمن کړي دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز په خپل یو لیکنه کې وایي په افغانستان کې د روسي او بمی حملو دا څرګندېږي چې نړیوال باید د دغه جګړې ختمولو او د افغانستان امنیت ته زیات پام وکړي. د لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو
ډیپلوماټ مجله لیکي تی رونی د پاکستان د پنجاب صوبی یو عدالت احمدی ټولنې درو کسانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تور وو. دوی دغه هیواد مذهب ته سپکاوی د قانون خلاف ورزي کړې ده. دغه درو کسانو هغه پوسټرې او بینرې لري کولې چې پرې د احمدیانو خلاف ناری لیکل شوی وي. مجله لیکي پر دغه پوسټرو لیکل شوی وو چې د احمدیانو سره باید هیڅ تعلق ونه ساتل شي. مجله زیاتوي د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دغه هیواد لویو سیاسي ګوندونو د خپلو ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی دی. په 1953 کې سنی مسلمانانو په دغه هیواد کې په احمدیانو حمله پیل کړې او د دوی د عبادت لوی ځایونه یې وران کړل چې دا د دغه ټولنې خلاف د کرکې لومړۍ پیښې وې. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یوه داسې حربه ده چې مذهبي سخت دریځ پرې ریاست او مذهبي لګکي ویروي او حتی د ډیرو سیاستوالو او حکومتي غړو د کار اندازه هم د پالیسیو او د دې د نافذولو پر ځای په مذهبي خبرو لګول کیږي چې تر ټولو زیات تاوان یې مذهبي لګکیو ته رسیږي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په شوو تازه بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې. په دغو بمي بریدونو کې د افغان امنیتي عسکرو سره سره افغان حکومتي چارواکي هم په نښه شول. دغه حملې د هغه څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عمان په مسقط ښار کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا نمایندګانو د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې د ځنډ وروسته بیا پیل کړې. دغه څلور اړخیزه ډله سناسه دوه کاله وړاندې په دې مقصد جوړه شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. خو په پاکستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې تر وژنې وروسته د ځنډ ښکار شوې. د امریکایي اندازو تر مخه په افغانستان کې لا هم وسلوال طالبان د دغه هیواد په سناسه 70% ولسوالیو کنټرول لري او په دغو ځایونو کې په جګړو بوختي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د 3000 او 800 نورو اضافي عسکرو منځوري ورکړي چې له دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 1200 ته ورسید. امریکا غواړي د دغو اضافي عسکرو له لارې د افغان امنیتي عسکرو سره د جدیدو وسلو د استعمال، روزنې او په یو شمېر نورو برخو کې مرستې زیاتې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پېښور کې د ذهني ناروغو یو ماهر ډاکټر پروفیسر سید سلطان په وینا پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ذهني مریضانو شمیره په زیاتېدو ده او پکار ده چې حکومت د دې رنځونو د درملنې او مخنیوي لپاره نوي وارډونه او هسپتالونه جوړ کړي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
د ذهني مریضانو لپاره د ډاکټرانو د اتحادیه مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان په وینا پاکستان کې د ذهني مریضانو شمیره په زیاتېدو ده چې زیات تر پکې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. دا شروع په ورځ پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال ډاکټر سلطان وویل چې په نړیواله کچه د ذهني مریضانو شمیره 40% ده، خو پاکستان کې په سلو کې 40 کسان د ذهني بیمارو سره مخ
دی. ورستا لس پنځلس کالو نه سکم د دهشتګردی او دورو او دلتا ډیر خلک د تشدد شکار شوی دي قبایلی علاقو کې، خاص کر نو اغه وجنا او بل زمونږه معاشي حالاتم دومره خنه دي نو دې سره ذهني بیماریان نه خاص کر د خفګان بیماری چې ډیپریشن ورته وای او د انگزایټی یعنی د اندېښنې او د پریشانی بیماریانې دا کافی زیاتې وی.
پروفیسر ډاکټر سلطان چې د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ذهني مریضانو د وارډ مشر هم دی زیاته کړه چې په کلو او بانډو کې زیات تر خلک ذهني بیمارو سره مخ وي، خو د ناپوهې په سبب هغوی ته د پیریانو او جیناتو نوم ورکړ کیږي او د هغوی علاج په پیرانو او فقیرانو کول شي.
یا چا باندې غوټې چاپې راځي، دا سره د جین بوت د پیریانو خبرې نه دي، دا بیماریانی دی او د دې باقاعده علاج موجود دی او کومګه یعنی خپل مریض په ټایم ڈاکٹرانو تا اورسو نو اغه صحیح علاج وشي نو دا بیماری بیا کرونیک کیگی نه لکه پخیگی نه نو بیا اغه یو نارمل ژوند تیروي شي.
ڈاکٹر سلطان دا پختونخوا حکومت نو غوښتنه وکړه چې د ذهني صحت په حواله قانون سازه باندې دي عمل وکړي شي او د دې مریضانو لپاره دي نوې ډاکټران او وارډونه جوړ کړي شي او کم ذهني مریضان چې په لارو کوڅو کې ګرځي دا غوي دي په خصوصي ځایونو کې سارنه او درملنه وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاری دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بیت غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان څه پخواره زایا خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات او شانګلې سره تعلق لرونکي دوه لوبغاړي د بانکاک په نړیوال تایکوانډو چمپیونشپ لوبو کې د برخې اخیستو لپاره منتخب شوي دي. دا لوبغاړي به په تایلند کې د اکتوبر 28 نه په شروع کېدونکو درې ورځنو مقابلو کې برخه اخلي. د سوات او شانګلې یاد لوبغاړي خوشاله دي او وایي د خپل ملک نوم به روښانه کوي. نور تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د سوات تایکوانډو لوبي اسوسییشن مشر ایاز نایک مشال ډېرو ته ویلي چې سخ کال تایلند بینکاک کې په 28 اکتوبر کې دونکي نړیوالو تایکوانډو لوبو لپاره د سوات او شنګلې سره تعلق لرونکي دوه لوبغاړي به د جمعې په ورځ تایلند ته ورځي. دوی ویل بینکاک کې کېدونکي نړیوالو لوبو کې به د 150 هیوادونو څخه په بیلابیلو شعبو کې په لسونو لوبغاړي برخه اخلي.
لکه عام عوامو ته دا کراټ ښکاري، خو دا هغې نه بیا مختلف گیم دی. په دې کې شاخ جدا شوی، دا د کوریا کومیله به ده او دې کې زیات تر فټنس کېږي او د دې په کالجونو په یونیورسيټیانو کې ایڈمیشن کیږي او دا یو سپورتس گیم دی تایکوانډو. موږ پاغه کې روان یو.
نړیوالو لوبو لپاره د پاکستان نمائندګي کوونکی د سوات فضل قادر وایي چې سو کال وړاندې مې تایکوانډو لوبو شروع کړی و او وړمې ځل په نړیوالو لوبو کې برخه اخلم، نو تمه کوم چې د پاکستان لپاره به ګټه وکم.
دا زموږ جی فرست ټایم دی انټرنیشنل چمپیونشپ لپاره پاکستان ټیم نمائندګي لپاره سلیکټ شوی. پوره امید یو دی چې موږ خپل پاکستان نوم چې دی هغه روشن کوو.
دا رنګه د شنګلې سره تعلق لرونکي دویش کلن نوید الرحمن وایي چې تیاری مې ښه کړې ده او دغه لوبو لپاره انتخاب هم یو اعزاز ګڼم.
خپل گیم مې کړل، ټریننګ می کړل، یو میاش کیم می مټین کړل، نو زه خپل دای را لرم ان شاء الله خپل میډل بم راوړم او خپل پاکستان نوم اوچتو مې.
د معلوماتو تر مخه په تایلند کې به د تایکوانډو نړیوالې مقابله د رواني میاشتې 28 نه تر 28 نیټې پورې کیږي، چې وروسته به دغه کې غوره کارکردګي خودونکې لوبغاړي د اولمپیک لوبو لپاره ټاکل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیمه نړۍ غږ.
ومن زمانه کاله وا واستو، ومن زمانه سامان و ومن رانه زما کټ دې بوتلو د اتاو میا
ساتي په ماته شو نو ماو چې دا زما پرم مند چې کومې دې کنه پکار د ګزارانا ته راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته نو فکر ورته چې کومې د تسلیه د لپاره کې کومې په مختص د لپاره دوري هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس په هفتوار پروګرام تاندېږي لکه د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو د رول موضوع په اړه واورې. دا پروګرام تاسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. په دې پروګرام کې د پښتنو په کلتور او ثقافت کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
یو لویه برخه ارزښتونه او خزانې افغان ښځو ساتلي دي.
آیا د پښتنو په ټولنیز ژوندواک کې د ښځې رول ته پوره اهمیت ورکول کیږي؟
په کار دا ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډې دوه پایې دي، نو دوی به یو بل سره سم دي. خو د پښتنو څه کلتوري برګونه څه کلتوري حدونه هم شته.
ښځې به څنګه په کلتور، رواجونو او ټولنه کې د هغو روایاتو خلاف کار کوي چې د انساني حقونو خلاف دي؟
دا د دې قسمت نه دی وایي چې د دې خلاف دا په خپله خپل غو کې سټرګل وکړي.
د پښتنو په کلتور او ټولنه کې د ښځو رول که څه هم ډیر مهم دی، خو لا هم د ښځو د رول د منلو، دې ته د درناوي ورکولو په دې اړه په ټولنه کې پوهه کمه ده. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وایي یوه ټولنه تر هغې پرمختګ نشي کولی چې پکې د ښځو کار او رول ته درناوی نه ورکول کیږي.
په کار دا ده چې ښځه او سړی د ژوند د ګاډې دوه پایې دي، نو دوی به یو بل سره سم دي. او د پښتنو څه کلتوري برګونه څه کلتوري حدونه هم شته، نو د هغې د وجې نه هم مسئلې وي. خو دا ده چې ورورو څومره تعلیم راځي، نو هغه عمره مطلب دا چې ښځې هم د سړو سره د ژوند په میدانونو کې مخ په وړاندې روانې دي. خو دلته مسایل دا دي چې د پښتنو خپل وطن نه شته، نو چې وطن وي نو بیا دوی خپلو زنانو ته هغه عمره برخه په جمهوري ډول باندې د وطن او د ولس په سطح ورکولی شي. دلته بدبختی دا ده چې ما تاسو ته ارزو کوم چې درې ځایه خو په پاکستان کې تقسیم دي، نو هلته درې ځایه کې بیل بیل نظام چلیږي او دغسې په افغانستان کې خواره واره دي. په کار دا ده چې زنانه د نارینه سره په ژوند کې برابر برخه واخلي، په کارونو کې هم، په ګټه وټه کې هم، او د هغې نه علاوه خوشحالو خنداګارو کې هم.
ارزو زیارتوال چې یوه پښتنه لیکواله او شاعره ده او په پښتو کې ایم فل هم کړی دی، وایي د کلتور په پرمختګ او خوندي ساتلو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو رول منل شوی دی او باید په پښتنه ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
په دوه دغه باندې ولر د غسړی او شزی دواړه دواړه په برخه لري. دا هر یو خپل ځان ته جلا جلا کار دی او دا دواړه د یو کار هم مطلب کولای شي. اول خو شزی تصیر خو په دوه ځایو کې میک ورکول کېږي، چې دا به ډاکټر وا یا به ماسټر وا. نور و دې ته په نور کارو په ځایو کې به دې ته ملازمت شي نه پیدا کېدی. لیکن اوس خو چې موږ ګورو، نو دا په زندگی په هر فیلډ کې، په هر میدان کې، هر ځای کې دی شزی هم راځي کارونه کوي او ځای په ځای دوی ته مسلې ډېرې وي. مسلم دغه ځای رسم رواج او قبایلي روایت ورته جوړ کړي. بیا یو دغه ته وګورې، یم یو تعلیم یافته معاشره ته وګورې، یو تعلیم یافته ځای ته وګورې، هلته بیا دا خبرې نه وي. هلته بیا دوی ډېر په اسانۍ سره نم په ښه طریقه سره کار کولی شي.
پښتون شاعر او لیکوال غفور لیوال وایي ښځې د هر کلتور یوه مهمه برخه جوړوي، حتی د پښتو ژبه هم تر ډېره حده ښځو خوندي کړې ده او ژوندۍ یې ساتلې.
اساسا په زړه پورې خو دا ده چې د پښتني فرهنګ یوه لویه برخه، حتی د پښتو ژبې یوه لویه برخه ارزښتونه او خزانې افغان ښځو ساتلې دي. تاسو پوهیږئ چې په ژبپوهنه کې یو قاعده دا ده چې په ځینو اصطلاحاتو او ځینو نومونو دپاره په لیکنۍ ژبه کې څه نه وي، نو خلک ولس ته مراجعه کوي او په ولس کې هم د ښځو ژبې ته مراجعه کوي. د یوسفزی لهجې لویه برخه د لهجوي او ژبنۍ ځانګړنې د یوسفزیو مېرمنو ساتلې دي، او دا په درو کې، په لرې پرتو سیمو کې. په خپله لنډۍ چې د پښتو ژبې تر ټولو لویه پانګه ده، دا مېرمنو ساتلې ده. فولکلوریک ارزښتونه مېرمنو ساتلې دي. یعنی عمومره چې د ښځو، د پښتنو ښځو پر پښتني فرهنګ باندې حق دی، د هیچا حق نشته. خو د دې باوجود هم لا هم د ښځو نقش په فرهنګي عرصه کې له بده مرغه ډېر کمزوری دی، او دغه عوامل ډېر دي. فرهنګي عوامل دي، اعتقادي عوامل دي، د وروسته پاتې والي مسله ده. تر ټولو لوی عامل اقتصادي دی. په افغانستان او په پښتونخوا کې مونږ لا هم د ډېر وروسته پاتې دودیز ژوند خاوندان یو. دغه ټول عوامل د دې لامل ګرځېدلي دي چې پښتني مېرمنو ونډه هغومره چې ښایي په مدونو او په ښکاره بڼه د فرهنګ په عرصه کې نشته دی. په ښوونځي کې د پښتني مېرمنو حضور ډېر کمزور دی. پوهنتونونو کې، په څېړنځایونو کې، په ټولو ځایونو کې چې باید پښتني مېرمن حضور ولري، له بده مرغه د دغو عواملو پر بنسټ هلته مونږ د دوی حضور نه لرو.
د ټولنیزو او کلتوري چارو کارپوه رازق فهیم وای اوس هم په ادارو د کار په ځایونو مختلفو سیاسي کلتوري غونډو کې د ښځو برخه د نشت برابر ده.
په رسمي توګه چې کوم د کلتوري هلیزنې دي که نه، په هغه کې د ګنجایشونه په ډېر کمه سویه باندې که زه دا ووایم چې هغه موجود دي. چې کوم رسمي پلیټ فارمز دي یا فورمز دي یا ادارې دي، په هغو کې خو د نشت برابر دی که زه دا ووایم. البته دا چې د ښځو رول څه کېدلی شي چې هغه د کلچر او د هغه چې کوم کړه وړه دي په هغه کې هغه ته یو بڼه ورکړي، هغه خو ډېر مهم دی، ځکه چې دا زموږ کلتوري کمی پانګې چې دي که نه، دا په دې کې د ښځو نه صرف دا چې یو بنیادي رول دی، بلکې زه به دا وایم چې یو مرکزي او مهم رول دی. او د هغه په تسلسل کې که هغه ژبني بډایتوب وي، که هغه کلتوري بډایتوب وي، هغه له یوه نسل څخه تر بل نسل پورې د منتقل کولو زما په خیال بنیادي ذمهواري چې ده هغه هم د ښځو ده او ښځو لوبولې ده. موږ خو ځکه دې ژبو ته مورنۍ ژبه وایي، یعنی هغه علم او هغه علمي او کلتوري پانګې چې په دې په یو خاص ټولنه کې موجود دي، مور کولای شي چې هغه له یو نسل څخه تر بل نسل
رازق فهیم دا هم وایي پښتنه ټولنه کې لا هم د ښځې کار ته په درنه سترګه نه کتل کیږي، او داسې ډېر رواجونه او دودونه شته چې د پښتنو ښځو د حقونو خلاف دي، خو لا هم په ټولنه کې ژوندي پراته دي.
زما په خیال چې تر ټولو بنیادي کوم شی دی هغه ته چې کوم پدرشاهي نظام یا پدرسري نظام ویل کېږي، پښتانه ټولنه او په خصوصیت بیا چې هغه د هغې کوم هغه قبایلي کړه وړي دي، په هغه کې د ښځې مقام خو همهغسې دی لکه څرنګه چې پاته و. او لکه تاسو چې ویلې چې دا ټول جبر که هغه د غیرت په نامه د مرګ او ژوبلې کیسه وي، او که بیا حتی تر دا پورې چې مطلب ښځه په یو رسمي توګه د هغه په دې عمومي ژوند کې یو برخه لکه هغه پبلک لایف ته او په هغه کې یو گنجایش ورکول، هغه خو زما په خیال د نشت برابر دی. په خصوصیت سره چې ته څومره کلیوالو سیمو ته ځې، او متاسفانه پښتون معاشره په مجموعي توګه کلیوال خدو خال لري، که په هغه کې ښارونه دي هم د هغه ترتیب څه دی که هغه زیات کلیوال دی، نو په هغه کې که ته وګورې د ښځو تګ را تګ سره ډېره لویه خبره ده، هلته نه لیدل کېږي. او دغسې بیا د تعلیم په ډګر کې او په نور د سیاست په ډګر کې، بیا په خصوصیت لکه تاسو ویلې په کلتور کې دننه که یو ښځه شعر لیکي یا هغه خپل هغه کلتوري فعالیت څرګندوي، نو په ټولنه کې هغه ته په داسې ډېره ښه څرګنده کېدل کېږي. او دا هغه پیچ دی چې دا د کلتور چې د ودې کم عمل دی، زما په خیال هغه هم په یو ځای باندې درولی دی. شاوخوا حالات بدلېږي، موږ سره پر څنګ باندې چې کومې ټولنې دي هغه د دې ټولو شیانو اثرات قبولوي. خو پښتون چونکې بنیادی په یو قبایلي سیټ اپ کې یا په یو قبایلي مایند سیټ کې د نن هغه زیات شاید هغه ته زیات کنوینینټ وي، نو د دې لپاره هغه ښځو ته کوم بغور شي په کار یا هغوی ته چې کوم باندې شو ورکول په کار، نو هغه هسې نه پیدا کړل شوي په هره سیټه باندې، په هره سویه باندې.
ارزو زیارتوال وای اوس هم ډېری خبري او رسمونه لکه ولور د جرګو ځینې فیصلې سوراو داسې نور د ښځو د حقونو خلاف دي، او باید دغو رسمونو د ختمولو او د دې د غلط استعمال مخنیوي هم ښځه وکړي.
په دې کې چې ته وایې دا کوم تیری سوی دي، په دې کې مختلفه قسمه دغه راځي. یو خو ولور دی چې ښځې په ولور ورکوي، او ولور چې کله په ابتدا کې رالی په پښتو کې نو د پښتنو دغه دغه معنا نه وه چې ته پر ښځه باندې لکونو روپۍ واخه، بیا په هغه باندې یا زوی ته واده وکړه یا ځان ته واده وکړه، یا دا پیسې راسه وي خوره خېټه په ډاکه کړه. د ولور په ابتدا کې څه بله معنا وه؟ دغه مطلب دا و د یو ښه مقصد دپاره وو چې هغه هلک هغه زلمی چې کوم څه بې کوزده وکړله نو یو معمولي قدر رقم یې اوبو دغبې باندې کښېښوي چې دا هلک ولاړ شي او د یو کار شی شروع کړي او دا پیسې وګټي. سهار چې دی هم د اولاد خاوند کېدلی شي، سهار به دی د کورنۍ ته جلا ګټې ورکوي، د خپل کورنۍ نه د ښځې له به پیسې را وړي. نو په دغې معمولي غوندې ولور کښېښوي چې دی به یو خو په کار باندې ښه عادت شي، کار به شروع کړي دا زلمی. او دویمه خبره دا ده چې د نجلۍ د پلار کور دینو په نوې کور کې دې ته ضروریات وي، هغه باندې موږ یا د دې څه کپړې شوي یا د دې د استعمال روزمره نور یو څه شیان به یو قسم معمولي قدر پیسې به باندې کښېښوي. خو نن سبا چې کوم د ولور بیا دغه دی هغه بیا نور روخه اخېستې دي. یو خلکو کې لالچ پیدا شو، رقم یې باندې ډېر کښېښوي، په هغو پیسو باندې دوی درته ګاډیانې اخلي، دوی دویم واده نه پکوي، دوی زوی ته واده پکوي یا په خپله نور کیسې پکوي. یا بیا هغه نجلۍ چې دا وایي درنه نه ده، که چېرې موږ دا په کمو پیسو ورکړو نو په سسرال کې به د دې یو عزت، مطلب سرګنۍ کې به د دې خاص عزت نه وي چې ته خې دغې راکړګې، ته خې مفت راکړګې. دا ګرځه چې دي زموږ هغه ناوړه رواجونه دي چې دغه شي ته یې نور هم ترجیب دغه واته ورکړي.
ارزو زیارتوال دا هم وایي دا یوازې ښځه کولی شي چې د هغو رواجونو خلاف خپل غږ پورته کړي چې د دوی د حقونو خلاف دي او د کلتور او ثقافت نه یې وباسي، او د دغې لپاره پوهه هم ښځه په ټولنه کې پیدا کولی شي.
دا خو خپل شرد کولای شي چې هغه خپل آواز پورته کړي، هغه خپل خاموش نه سي پاتې، هغه په یو کور کې لږ سره د انصافیانې کېږي چې دا هغه برداشت وي او پر هغه باندې خاموش ناست وي او د ځان نصیب یې وګڼي چې بس دا زما هم زما هغه قسمت دی، زما به دغسې نصیب شوی وي. دا غلطه ده. موږ ته نن پورې داسې نه دي لیدلي چې یو سپینسرګې بوډۍ ښځه چې دا یو ځوان سړي ود کړي، موږ داسې نه دي اورېدلي. لیکن موږ ګورو چې یو زور سپینږیری سړی چې دی هغه ځوانه ښځه هم په ډېرو پیسو په ولور په دغه باندې وخت هغه واده کړي. دا تر ډېر مثالونه زموږ مخته شته چې ډېرې ځوانې نجونه ډېرو سپینږیرو کونډانو یا ګودانو یا مازورانو یا داسې هغو ود کړي دي، او دا ښځې بیا ورباندې خاموشه کښېني خوله چې ونیسي بې زما قسمت څه وي. زه دا خبره نه منم. دا قسمت دا سپینږیری سړي ولي دغه ځوان هلک ولي سپینسرګي ښځې سره قسمت کېږي؟ قسمت خو دا سره شی نه دی. قسمت خو د سړي هم کېدلی شي نه، لیکن دا کولی شي چې په خپله بدلون را وړي، دا په خپله خپل آواز پورته کړي. دا برداشت دا د ظلم نه برداشت دي، دا د چا نه جایزه. او دغه باندې چې دوی خاموش نه کښېني، دا د وایي نه چې بوی بس ما هم دغه قسمت دي، زه به اوښکې څڅوم، زه به ډوډۍ هم پخوم، زه به کښنۍ هم صفا کوم، زه به د کور کارونه هم کوم، او زه به دفتر ته هم ځم، زه به بس د مېړه بوټان هم صفا کوم چې راشي بیا به بس همدلته لغتې وخورم. دا د دې قسمت نه دی. وایي چې د دې خلاف دا په خپله خپل دغه وکړي، سټرګل وکړي. موږ کولی شو چې موږ یو سړي دپاره موږ وایي سړي دا وایي چې موږ دا جوړه خوښه ده، که هغه رانه وړي موږ بیا ووایو فرمایش ورکړو، موږ بار بار وایو، موږ کوشش کوو کېدای شي بیا هغه جوړه را هم شي، هغه کار هم شي. موږ خپل سړي خپله کایلولی هم شو، په دلایلو کایلولی شو، په مثالو په دغه کایلولی شو، او موږ کولی شو کوشش کوو چې ده ته خپل ځان دارنګه جوړ کړو چې بایي ته هم انسان یې، زه هم انسان یم، چې ستا دا شی تا دپاره ښه دی، زما دپاره هم باید هغه وي. نو موږ خپل سړي کایلولی شو، په یو ښځه وغواړي خپل ځوان خپل حال خپل دغه بدلولی شو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
داوا تتی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان. د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو راباری بیشک چکا
دیر سخت راباری تیرا یہ هر چکلی
دوشتا مکلن مسلسل تعلیمی داری بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.